تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. په دې یو ساعت خبرونه کې مزابوریوال کاکړ هرکلی کوم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه شننې او تبصرې د دې غړي برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. نن د ګلګت پنل تر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتلو په پیښه کې اوه کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي. او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ګوند په غوس اکثریت سره د هیواد عام انتخابات ګټلي دي. تفصیل: د ګلګت پنل تر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم آی او لس هلیکاپټر د را پریوتلو په پیښه کې اوه کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستانی پوز ویان میجر جنرل آسیم سلیم باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون، د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې، دوه پاکستانی پایلټان او د عملې یو غړی شامل دي. د نوموړي په خبره په پیښه کې د هالند او پولند سفیران ژوبل دي. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغلې چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یاد سیمه د چیرلیفټ منصوبې پرانیسته کوله او د دې مقصد لپاره د ځینو هیوادونو سفیران او بهرني میلمانه دغه ځای ته ورتلل. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. وایي چې دا هلیکاپټر دوی ویشتې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټولغړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي، حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی.
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کې به هیڅ لانجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سرته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي.
خټک پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې له پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ویډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې له هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس نیولو لپاره په یو کور چاپه واله. دوی ویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي وو او څومره موده د حاجي لوکمان په بند کې تېره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشئی موادو قاچاقبر دی او لمودې راهیسې پولیس په لټه کې دي. د عوامي نشه ګوند یوه مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې په کوزدیر کې د صوبایي اسمبلی پر 95 حل کې د ترسره شو پرونی زمینی انتخاباتو د الیکشن کمیشن نوټیس واخلي او دا د ابس وګرځوي. بشرا ګوهر نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د یادې چوکۍ لپاره د ووټونو اچولو په بهیر کې د یوې ښځې هم برخه نه اخیستل د تشویش خبره ده او زیاتوي:
زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو په دې کې 53,000 پلس رجسٹرڈ ووټرز دي. آی کې یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده. اواز دا دی پروف وګڼي چې دلته کې یو اګریمنټ شوی دی.
بشرا ګوهر وایي د پاکستان الیکشن کمیشن ته پکار ده چې د راتلونکي لپاره یو مثال کې دي. ځینې دا ګینی دا کار به جاری وي او ښځې به له ووټونو اچولو بې برخه پاتې کیږي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره لیدلی دي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیګاني بیان کې راغلي غنی دواړو مشرانو ته ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره ګواښ دی چې پر ضد یې باید ګډې هڅې وشي. بیان زیاتوي زرداري ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګرۍ پراختیا لپاره به هلې ځلې وکړي. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولیس سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید اوه وسلوال وژلی دي. د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خلی وایي چې د مې پر اوومه نیټه په شوي برید کې د وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تېر یو کال نه فعالیتونه لرل. د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو. د برید په وخت اوه واړه کسان په موټر کې روان وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ سرسره شو او عامو انتخاباتو کې لغوس اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. بی بی سی وایي چې د ډیوډ کیمرون محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د پارلمان د ولسی جرګې 321 چوکۍ په ګټلو سره انتخاباتو ګټل. په اکثریت انتخاباتو د ګټلو لپاره د پارلمان په ټولو 650 چوکو کې 326 ګټل ضروري وي. د مخالف لیبر ګوند مشر اډ ملی بینډ د نتیجو د رارسېدلو وروسته استعفا اعلان کړی. رسنۍ د هغه د خولې وایي چې ګوند باید له نوي مشر سره ځان بیا راټول کړي. لیبرل ډیموکرات چې په تیر اقتدار کې د ډیوډ کیمرون د ګوند ائتلافیو مشر نیکلیګ یې هم د استعفا اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې لیبر ګوند په انتخاباتو کې 222 چوکۍ ترلاسه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بے ثباتی خبرونکې ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیر میاشت تهران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په چوکاټ سلا وشو چې مقصد یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیجي ګاونډي هیوادونه یره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیر ورځ فریاد کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته ویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خبرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي خو تهران دا تورونه ردوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټل ویلي د هیواد ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگي دو لپاره د شامي جنگیالو د یوې وړې ډلې روزنه پیل کړې ده. نوموړي تېر ورځ د خبري هونډې پر مهال ویل د شامي جنگیالو د یوې بلې ډلې روزنه به هم زر پیل شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرن صوبایو د موسم حال ته چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې او کم 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 20 او کوئټه کې 40 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحا میرزاده او رابیا اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې د دوو بهرنیو سفیرانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په کاشغر او ګوادر تجارتي لار کې د بدلون پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د مدني ټولنې لخوا د میرمنو د ووټ اچولو د حق په اړه په پېښور کې یو ټولګوندیزه غونډه شوې ده. یو مذهبي عالم وایي
اوټ اچول د نارینه لپاره څنګه لازم دی او دکسه زنانو لپاره هم دی. کم زنانا پکورونو کې خويندې میندې ناز دي نو هغه ته د حق حاصل دی چې هغه خپل حق رائے دهي چې هغه استعمال کړي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې وایي سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی لپاره هغه څه جګ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کارو.
د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي خو زمونږ خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخیستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته په کار وه.
په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمیر سیاستوال د دې لپاره کابل ته تللي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې شوالی راولي. یو افغان سیاست پوه وایي
یو حسن د نیت او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم عمل دی چې دا نه وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونه نیسي او عملي شکل ونه لري هغه د دنیا به وشي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې لومړی موضوع ته د ګلګت په نلتر سیمه کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې پر مهال له ټکر خوړلو 9 تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستانی پوځ عمایاند میجر جنرال اسیم سلیم باجو ویلي چې په وژل شوو کې دوه بهرني سفیران هم شامل دي. بل پلوه وسلوال طالبانو ویلي چې دا هلیکاپټر دوی وشتلی او راغورځولی دي. په دې اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا د وینا تر مخه یو پوزی هلیکاپټر ایم آئی اولس چې پکې اولس غیر ملکی او شپږ پاکستانیان سواره وو د گلګت په سیلانې سیمه نلتر کې بیړنې ناسته کړې ده. دغه دوران دواړه پایلټان یو د عملی ممبر او څلور غیر ملکي مړه او بعضې کسان جوبل دي. مړه شوو کې د ناروې او فلپاین سفیران او د ملیشیا او انډونیشیا د سفیرانو کور ودانې شاملې دي. پیښه کې د هالینډ او پولینډ سفیرانو په ګډون بعضې سفیران او د هغې میرمنې جو بل هم دی. بل طرف ته د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو پیغام کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف نن د جمعې په ورځ نل تر سیمه کې د چیرلفټ منصوبې پرانیسته کوله او دا میلمانه هم د دغه مقصد لپاره دلته راغلي وو. د پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف واپس اسلام آباد ته راغلی دی. نوموړي په پیښه ژور غم او افسوس ښکاره کړی او پیښه کې د مړه شوي کسانو کورنو سره خواخوږي او جوبلو ته د علاج ورکولو هدایت کړی دی. د جوبلو کسانو دا وخت د گلګت په پوزي روغتون کې درملنه روانه ده. د دې ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان د نلتر پی خپلا په سر اغستې ده. خپل یو ایمیل پیغام کې د طالبانو ویاند وایي چې هلیکاپټر یې د یو خاص کاروای دوران په نخه کړی دی. خو د دفاع وزیر خواجه آصف بیا خپل یو بیان کې ویلي چې پیښه کې د ترهګرۍ هیڅ قسمه ثبوت په لاس نه دی ورغلی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا هم د هلیکاپټر پیښه تکنیکی خرابي بولي او وایي د دې نه وړاندې دوه هلیکاپټرې په حفاظت سره کوزې شوې وې او دریم کې تکنیکی ستونزه پیدا شوه چې وجه هلیکاپټر د پیښې ښکار شو. وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په غم کې ټول ملک کې د یوې ورځې د سوګ اعلان کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د رواني میاشتې پر 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر ګوادر لارې د بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. تفصیل غلام غوس راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر ګوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پښتونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سهار 10 بجې جمع کیږو او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې زو او د قومي اسمبلی مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي، خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستل کیږي. د وویل چې د کاشغر ګوادر لارې د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په کی مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې ځنی خلک سازش کوي او د کاشغر ګوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لړې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لارې برقرار ساتلې شوی نو دې کې به هیڅ لانجه نه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دي دا منصوبه سرته ورسي او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دي یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفورمر مر ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفورمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفورمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر ګوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د تاسو مشال ریډیو ته ورجست پم پېښور کې پاتې کیږي. په پېښور کې نن د میرمنو د ووټ اچونې د حق پاړه د ټول ګوندونو یو غونډه شوې ده. د لغورسته ده چې په دیر کې په یو سیټ باندې تر انتخاباتو په لړ کې میرمنو ته د ووټ اچولو حق یا اجازه نه ورکړل شوې. یو مذهبي عالم په نننۍ غونډه کې ویلي چې لکه څنګه چې د نارینه وو لپاره د ووټ اچول لازم دی او د غوی حق دی، همداسې د میرمنو لپاره دی. شبیر احمد جان پر رپورٹ لري.
پختونخوا سیول سوسایټی یا مدني ټولنو پېښور پرس کلب کې د زنانو د ووټونو د حق حوالی سره یو ټولګندیز غونډه وکړه چې پکې ګډون کوونکو سیاسي او مذهبي ګوندونو ته وویل شو چې د دیر ضلع پی کې 15 اتیایم باندې زنانه ووټونه نه منع کولو باندې د خپل ګوندونو موقف څرګند کړي. غونډه کې ګډون کوونکو د جماعت اسلامي په شمول نورو مذهبي او سیاسي ګوندونو په دیر کې زنانه ووټرانې د ووټونو اچولو نه د منع کولو ګام وغنده او په دې موقع لوازنامه هم لاسلیک کړه چې تر مخه به دوی ټول په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې زنانه د ووټونو اچولو نه منع کوي. دا غونډه تابعه کوونکي د مدني ټولنې غړي قمر نسیم مشال لیډو ته وویل
چې کوم مقصد وغه دا و چې کوم پرون دیر کې خواتین ووټ نه دی اچولی. وادي سره موږ یو ایمرجنسي آل پارټي کانفرنس نن کال کړی و چې پولیټیکل پارټۍ د راشي روان دي شي او هغه په دې باندې خپل موقف ورکړي چې د هغې پارټیز هغه د دې په حق کې دي یا د هغه د دې خلاف دي. نو دا نن داسې ډېرې پارټیانې وي چې هغه بجای باوجود د کنفرمیشن نه دي راغلي او هغه سره د هغې د پولیټیکل ویل اندازه هم کیږي.
غونډه کې برخه اخیستونکو زنانه طاهره کلیم وایي کچري حکومت په دیر کې زنانه د ووټونو اچولو نه منع کولو په ضد باندې ګامونه پورته نه کړل، نو راتلونکي کې به دا د ټولو سیاسي ګوندونو یو عادت جوړ شي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پېښور ضلع جنرل سیکرټري قاری اسم چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه وایي چې په شریعت کې د زنانه ووټ هماغومره ضروري دی څومره چې د یو سړي.
مفتي شفیع عثماني صاحب خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې قرآن حواله ورکړې ده چې ووټ چې دی هغه یو امانت دی او دا امانت یو اهل سړي ته حواله کول دا د الله حکم دی. او اچول د نارینه لپاره څنګه لازم دی او د کسې زنانو لپاره هم دی. کم زنانه په کورونو کې خویندې میندې ناز دي نو هغوی ته دا حق حاصل دی چې هغه د پاکستان هغه پولیټیکل سیستم کې خپل حق رائے دهی چې دی هغه استعمال کړي د شریعت په نقطه نظر حواله سره هم او قومي یو فریضه هم ده. زمو
په خیبر پختونخوا کې واکمن اتحادي ګوند جماعت اسلامي چې د دیر پی کې 15 اتیایم سیټ یې ګټلې هم دی ضلع مشر اسرار الله ایډوکیټ وایي چې نه خو دوی په دیر کې زنانه د ووټونو اچول نه منع کړ دي او نه دوی د دې په حق کې دي. خوالی دا د هغه ځای د خلکو روایت دی.
دیر کې جماعت اسلامي کړندې دا پالیسی ده چې خواتین په کار دي نه صرف انتخابات کې بلکې قومي څومره معاملات یې کې دی پوره شرکت په کار دي. دا د هغه ځای او رواج دی هغه ځای کې خلک په خپل دغه کې چې هغه ووټ لرات نه کول ما هغه ځای ډی آر او نم ته پوسوکو هغه وی چې موږ سوکم ندی رکو کړی د انتخاباتو کې سو خاتون راغلی ده موږ ای ته سرکاوټ نه غورځولې.
د غونډه تابعا کوونکو د پښتونخوا سول سوسایټي غړو وینا وه چې د بلنې باوجود هم په دې غونډه کې واکمن پاکستان تحریک انصاف او د مخالف ډلو عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي غړو ګډون ونه کړلو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټي مشر وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی لپاره غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کارو. خو د سیاسي ګوندونو مشران بیا وایي چې دوی په دې لړ کې خپله پوره هڅه کړې ده. په دې اړه رپورټ لې ولنډې دمې ورسته وو. د شمالي وزیرستان د بیکورکلسو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټي وایي سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د یادې کمیټي مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی جس سم راضی کا کا پشتون قیادت تے کا مذہبی قیادت تے کا قومی دا پاکستان قیادت تے دا ټول سیاسی گوندونو سارا مونږه جرګی کړی دي. خو زمونږه خبره از مونږ په هغه لیول باندې نه راخسته دي شوی لکه څنګه چې هغه ته پکار وا ګیلا مونږ ته د خبرې دري چې مونږ هم پښتانه یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یو نو په پاکستان کې په لري نمونه باندې سیاست هم کیږي دلته کې د پارلیمنت هم د لري درې نمونه باندې منتخب کیږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې د بې کوره کړل سوو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوي روښانه سوې خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړی ده.
موږ په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو، خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي، او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت، زموږ صوبایي حکومت. اوس موږ ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو، خو موږ به حکومت ته وچې دا کار وکړه. لکه دا په پرسنل کیپیسټی کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نه شي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ږغ یې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې، د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد، او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باره کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي، او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې به د کډوالو تمام مسایل چې دی دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ږغ پورته کړی دی.
بارہ تیرہ روپو چی کم دے منگا سامانونا میڈیسن یوشے بلشے آگستیو او جیتم ور رسولیو سو میاشتے چی کم دے نو نگا فیل آسپیٹل چیو گیتا بچے کم دے روزانا بیماران رات لو دن مرکزی لیڈرانوں پہ سٹیٹمنٹس ور کری خاص کر آگا مرا کار نرے کرے دے حکومتونو جسونا پکارو.
د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبرې په پارلمنت کې وسی یا په سنټ کې وسی یا په قومي اسمبلی کې وسی یا ته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې مرو کو ا میډیا نه راځي. د دې داسره د سیار پښتونخوا ملو پارټي پر دې باندې چپ ده یا خاموش ده یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سوو خلکو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کبالی سیمو د پارلمان غړیو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې فاټا پوهنتون د زر تر زره جوړ کړل سي چې دارنګ د کبالی سیمو زده کوونکو ته د زده کړو اساني ترلاسه شي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر پر رپورټ کې.
د زیارت په مخام اسلام آباد کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکو د کمیټې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په درې ادم خیل کې په اخروال سیمه کې د فاټا یونیورسټۍ لپاره 268 کنال ځمکه اغستل شوې ده، نو باید چې اوس په دغه یونیورسټۍ کار پیل شي. په کوم چې په کمیټې کې موجود د هایر ایجوکیشن کمیشن چارواکو وویل چې دوی د یونیورسټۍ لپاره د سهولت کار کردار ادا کوي چی وفاقی حکومت کلا هم وغوختا نو دوی با پرکار شروع کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د نیم قبیلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي او د سفران لپاره د قائمه کمیټې ممبر قیصر جمال اووی چې دوی غواړي په دې یونیورسټۍ په جون میاش کې کار شروع شي او دې لړکې دوی پوره پوره کوششونه پیل کړي دي ځکه چې دا د قبیلی اولس پخوانی غوښتنه ده او تر اوسه پورې حکومتونو په دې کې سنجیدګي نه ده ښودلې. نوموړي زیاته کړه
یونیورسٹی پر دے باندھے میٹنگ ہوئی کہ ایچ سی والا راغلی اور وہ دغه موقف دورا کرے چې دی کې کم وایس چانسلر دا یا کم پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر سی دا گورنر اپائنٹمنٹ کی نو کله چې هغه یو کې هغه نه پس وی ایچ سی په کې رول راځي. نو هغه سره مو کمیټه دا ڈیسائیڈ کړل چې ان شاء الله ان کری په دې میاشت کې و مو یو بل میٹنگ راغورو چې هغه کې ایچ سی راشي هغه کې سفرانم راشي او هغه کې د گورنر سره نمائنده راشي او بل دې مو کوشش دام دا چې دا میٹنگ مو ډیر ضرورو کو پدې کې پی ایس ڈی پی چې کم سلانه ترقیاتی یو ډیر غټه حصہ وي هغې کښې مونږ کوشش ته چې جون کښې د ټاټا یونیورسٹی لپاره مونږ ډېرې غټې پیسې واخلو او په دې باندې کار شروع کړو.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کښې د لوړو زده کړو د کمیشن ایچ ایس سی د ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کونډي نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل ذکر دے چی کال 2009 کی دا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی دا قبائلی سیمو لپاره دا میڈیکل کالج دا آئی آئی ٹی یونیورسٹی اور دا فاٹا یونیورسٹی منظوری ورکل شوی وا خو تر دې دمه دغه منصوبې سرته ونه رسولې شوې او وخت په وخت قبایلي ولس د دې پر ضد احتجاجونه کړي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یو غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل کلنۍ رپورټ کې ولیدي چې په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د تعلیم وده کړې ده، خو دا تسلسل جاری ساتلو لپاره پکار ده چې د حکومت لخوا خپلې ژمنې پوره سي او د دې لپاره جدي نور ګامونه واخلي. په دې رپورټ کې د ټول ملک د پرایمري او میډل سکولونو کارکردګي په اړه د ضلعو په سطح درجه بندي سوې ده. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان خپل کلنی رپورټ کال 2015 کې ویلي دي چې د تیر کال په نسبت سخت کال د خیبر پښتونخوا په تعلیمي څانګه کې بهتري کتل شوې ده. دا رپورټ په غونډمل کې د پرایمري او د میډل سکولونو کارکردګۍ په اړه جاری کړی شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا ویان عمر اورکزی وویل دې ځل وکتل شو چې نه صرف د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو په زده کړو کې ښه والی راغلی دی، بلکې د زده کوونکو او د استاد رشته هم ښه شوې ده او د سکولونو حالت کې هم ښه والی وکتلی شو. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې تیر کال خیبر پښتونخوا په وړومبۍ د 40 نمبرو فهرست کې هم نه ولاړه، خو د حکومت لخوا د تعلیم لپاره کوششونو له وجې دې ځل خیبر پښتونخوا یو نمایځ حاصل کړو. دی وایي
اسلام آباد چونکہ مونږ بل جان ته یو ټریټری ګڼو، هغه په فرسټ نمبر باندې را چونکہ هغه درو کالونه په اول نمبر باندې روانه ده، زمونږ کیپیټل هم د کارم زیات کیږي، خو دې ځلې پنجاب او خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات کمپټیشن و، چونکہ پوینټ سکور سره پنجاب مونږ نه یو سکور نیم سکور سره مونږ نه مخکې ده، په مونږ پسې مطلب هغه سکور مکمل کړو او بدقسمتی سره زمونږ دوی نورې صوبې سند او بلوچستان هغه ډېر شاته پاتې شوې.
عمر اورکزی خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم ودې لپاره دوی حکومت ته خپل رپورټ کې مختلف تجویزونه هم وړاندې کړي دي.
سجیشن مونږ دا ورکړي دي چې کوم په سکولونو کې میسنګ فیسلټیز دي هغه باندې د کار وکړل شي، او بل چې کوم روان ایجوکیشن بجټ ته مونږ دا وایي جره 100% بجټ ولې نه یوز کیږي په تعلیمي ادارو کې، مونږ دا وایي چې پراپر بجټ ته استعمال شي، چې کوم مونږ سره بجټ شته خو مونږ سره بجټ صحیح په طریقو سره استعمالېږي نه هغه مونږ نه کولاب شي. مونږ دا وایي چې دوی دپاره د اوس مستقبل کې پالیسیز جوړې کړي چې هغه په صحیح طریقې باندې راشي. او بل سجیشن یو دا غټه هغه مونږ ورکړی ده چې تاسو خپل ډسټرکټ تاسو سره 25 ډسټرکټ د دو منځ کې کمپټیشن پیدا وکړي.
دوی وویل چې د تعلیم شعبه ښه کولو لپاره دوی حکومت ته یو بل تجویز هم ورکړی دی او هغه د زنانه استادانو نورو ضلعو ته تبادله نه کولو تجویز دی. د الف اعلان رپورټ په وینا چې په صوبه کې د هریپور ضلع تعلیمي لحاظ سره کارکردګي د ټولو ښه ده او د ټولو خرابه کارکردګي کوهستان ضلع کې کتلې شوې ده. د دې رپورټ مطابق چې په سلو کې په وړومبۍ درجو کې د پنجاب صوبې ضلع مخکې دي او د خیبر پښتونخوا صرف مردان، ملکنډ او هریپور 25 درجو پورې رسېدلي دي. قبایلي سیمو په اړه دا رپورټ وایي چې د فاټا په 9 ضلعو کې یوې هم په وړومبۍ 25 درجو کې یوه درجه هم نه ده حاصله کړې. د الف اعلان دې رپورټ په اړه د تعلیمي امورو ماهر شیرعالم شینواري وایي چې ورسره اتفاق نه لري، ځکه چې حکومت لخوا د کومو اقداماتو خبره کېده هغه په نظر نه راځي. دی وایي قبایلی سمو بلوچستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 10 سکولونو تناسب د 50% نه هم کم دی چې پکې قابل استعمال تشناب وي. خو دا رپورټ وایي چې د سکولونو انفراستراکچر په لحاظ د خیبر پښتونخوا او د پنجاب سکولونو حالت ښه شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې ل مليها امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز وره.
د ګلګت پنل تر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم آی او ل هلیکاپټر را پریوتلو په پیښه کې و کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوز وایي چې په وژل شو کسانو کې د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې، دوه پاکستانی پایلټان او د عملی یو غړي شامل دي. د هالند او پولند سفیران په پیښه کې ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشته دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د ګوادر کاشغر لار بدلولو فیصله پر ضد پاکستان پارلیمان مخه ته احتجاجی ناشته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر بیګا مشال ویډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه وواله. د عوامي نشنګون یو مرکزي مشر بوشاګار وایي چې په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر 15 نوې مې حلقې د ترسره شو پرونی زمينه انتخاباته د الیکشن کمیشن نوټیس واخلي او د دې ابسو ګرځوي. نو موري نن مشال ریډیو ته ویل چې د یادې چوکې لپاره د وټو ناچولو په بهیر کې د یوې خصې هم برخه نه اخیستل د تشویش خبره ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره لیدلې دي. د ولسمشر له دفتره په خوشي وی بیګانی بیان کې راغلي غنی دواړو مشرانو ته ویل چې ترګری د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره غوښتي چې پرسیدي باید ګډه حسي وشي. افغان چارواکي وایي په کونړ ولایت کې پرون په امریکایي ډرون برید کې وو وسوال وژل شوې دي. د چارواکو په خبره په یاد برید کې د وسوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل زوی او ملګرو وژل شو. وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ په هیواد کې ترسره شو او عامه انتخاباتو کې لغوس اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. بی بی سی وایي چې د ډیوډ کیمرون محافظه کارګون د پارلمان د ولسی جرګې 301 چوکې په ګټلو سره انتخابات وګټل.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه اوریدو چې مليها امیرزاده وړاندې کاو. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته او د اسلام آباد د کورنیو رسپانو تبصری بو ګورو چې دوی پکې پرسه بحث کړي دي. سراج زهیر د رسپانو لوستل.
نن جنگ رسپانه خپل دریو کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دی خبري گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقې په لار کې خندان به هیڅ چره برداشت نه کړي. دریو ته وزیر اعظم نواز شریف ته خبري پرانا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښه او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره شپږ سلويخ ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې وي او د دوړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. اداري عزت وچې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقې په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل اداري کې وایي چې تیر ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنګ نومي یوې پیغله باندې اول تشدد دوکړو او به ورتا اور ولګولو، خو رستو عدالت کې دغه خبره ثابت شو چې ټول تورونه بی ځای وو او فرخنده بی ګناه وا. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپاړش پاړس کاله د قید سزا واوروله او نور اتلس کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړی شوی ویډیو په ذریعہ وپیژندل شو. البته په ډیوټي ولاړ نورلس پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه منې کول او د دې خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورول شي. اداریا اخیری کې لیکي په پاکستان کې هم اکثر داس قسم پیخي رامنځته شي چې د تشدد په ذریعہ باندې بی ګناه خلک ووجل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیخو مخنیوي ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. باید چې پاکستان کې هم دا قسمه پیخو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان اورسپانې په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس څېړنیز ادارې هغه ریپورت څېړلې دی چې پکې ویل شوی امریکا لسمی د خپل ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلی ورکړې دي. په نیویارک ټایمز اورسپانې کې بیا په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سو خبرو اترو موضوع څېړل شوی ده. د دواړو لیکنو مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څېړنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورسپانې وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نښه ویشتونکي 1500 توغندي، بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړي دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته 26 هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان ورسپانه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربېره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسالې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایل شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل، خو اصلي معنادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګ وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلي نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمستاس پام یو نړیوال ریپورت راګرځوم. په برتانیا کې نن د کنزرویټیو یا محافظه کار ګوند لخوا اعلان شوی چې دوی په انتخاباتو کې وڅ اکثریت ترلاسه کړی دی. ریپورټونه وایي چې د پارلمان په 1450 په پارلمان کې 324 چوکۍ ګټلې دي. لنډ معلومات لیول د میورست د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورتونو پر اساس لیکلي دي چې د ډیوډ کیمرون ګوند له 1450 څخه 324 چوکۍ ګټلې دي. ټاکل شوی ده چې ډیوډ کیمرون به نن له ملکې الیزابت سره وویني، کوم چې په هیواد کې د نوي حکومت جوړولو لپاره یو روایت دی. ریپورت لیکي کچیر ډیوډ کیمرون د نوي حکومت په جوړولو کې بریالی سي، نو ډیر امکان دا دی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له اروپایي ټولنې د وتلو او یا پات کېدو په اړه تاریخي ټول پوښتنه ترسره کړي. ریپورت زیاتوي چې اپوزیشن ګوند لیبر پارټي په دې ټاکنو کې له ډیرې مایوسۍ سره مخامخ شوې ده او یوازې 241 چوکۍ ګټلې دي. د لندن میئر بوریس جانسن ویلي چې کچیر دا نتیجې کروي، نو دا د محافظه کار ګوند لپاره یو څرګند بریا ده او د لیبر پارټي لپاره یو بد وخت دی. ریپورت لیکي چې لیبرل ډیموکرات ګوند هم په دې ټاکنو کې پر شاتګ کړی دی او له 1450 څخه یوازې 10 چوکۍ ګټلې دي. د لیبر پارټي او لیبرل ډیموکرات ګوندونو ماتې لدی ښکاري چې د سکاټلند ملتپال ګوند مخکې 2 چوکۍ ګټلې وي او اوس یې 50 چوکۍ ګټلې دي. ریپورت لیکي چې سکاټلند ملتپال ګوند په دې ټاکنو کې تر ټولو زیات په ځوان رای اچونکو کې مقبولیت میندلی. یاد ګوند یو شل کلن زده کوونکی هلک د برتانیا پارلمان ته بریالی کړی دی، کوم چې له 1480 کال راهیسې د برتانیا د پارلمان تر ټولو کم عمره غړی دی. ریپورت لیکي په سکاټلند کې د ملتپال ګوند له دې غوڅې بریا داسې ښکاري چې دوی به د خپلواک هیواد لپاره د بلې ټول پښتنې مهالویش وټاکي. د ریپورت په لیکنه په برتانیا کې شل مارین موسم د دې سبب سوچي د رای اچونې حق لرونکو کسانو تر 80% زیات د رایو مرکزونو ته ولاړل او خپلې رای واچولې.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې خپل ادارې کې په پاکستان ته د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ پر دوره پر دو ورځنی سفر لیکلی ده. ادارې کې راغلی چې که څه هم یا دواړو هیوادونو له یو بل څخه ډېرې تمې درلودې پراته دي، خو بیا هم د پاکستان پر مځکه کورنۍ او بهرنۍ وسلوال استرالیا د ځان لپاره خطر ګڼي او پر اړه یې اندېښمنه ده. د دې ریپورت لنډ ټکی له اسرار الله مومند اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي زیاتره به دا پوښتنه راپورته کوي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره په څه موخه پاکستان ته د دوه ورځو لپاره تللې وه، ځکه چې که یو خوا استرالیا له پاکستانه ډېره لرې پرته ده نو بل خوا دواړه هیوادونه داسې کوم غټ کاروباري ملګري هیوادونه هم نه دي. خو ورځپاڼه وړاندې وایي که څوک ورته فکر لري نو دا به یې لویه تېروتنه وي، ځکه چې پاکستان او استرالیا یو شمېر شریکي ګټې لري. د استرالیا چارواکي د هیواد ته له جنوبي ایشیایي هیوادونو د نشئی توکو او انساني قاچاق په اړه اندېښمن دي. د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو کې د ترګرۍ د مخنیوي کمزورو هلو ځلو هم استرالیا ډېره پریشانه کړې. په اداره کې راغلي دي ترهګري یوه نړیواله ستونزه ده، اوس ترې استرالیا هم خوندي نه ده پاتې. ترهګر چې ډېر زیات متحرک دي د نړۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت لري او د خپل جال د غځولو لپاره جدیدې لارې خپلوي. اداره کې راغلي دي استرالیا د جون میاشت کې د ترهګرۍ د مخنیوي کانفرنس رابللی دی او پاکستان لاره هم پکار دی چې پکې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره پاکستان ته تش لاس نه ورغلي او له ځان سره یې د 40 میلیونه ډالرو پیکیج هم راوړی وو چې پکې 10 میلیونه ډالره د شمالي وزیرستان د ستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره وو. اداره لیکي پاکستان ته د نورو ورکړل کېدونکو مرستو پرسلا یا د پیسې ډېرې کمې دي. ورځپاڼه وایي په جنوبي ایشیا کې جغرافیایي سیاسي حالات په بدلېدو دي او هغه هیوادونه چې له یو بل څخه په فاصله کې وو اوس رانږدې کېږي او ځینې د چین په څیر مخې ته را روان دي. استرالیا به هم د دغه سیمې له علاقایي سیاسته خبروي او غواړي به چې معلومه کړي د پاکستان او هندوستان په تګلارو کې څه بدلون را روان دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر پر مسله د استرالیا د بېطرفه پاتې کېدو خبره په ډاګه کړې او ویلي دي باید چې دغه مسله په دوړخیزه توګه حل کړل شي. اوس موخه ده چې پاکستان او استرالیا خپل منځي کاروباري اړیکې او د استخباراتي معلوماتو شریکول لا پسې زیات کړي.
په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې موخه یې د اړیکو ښه کولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری هم کابل ته ولاړ. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانېږي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کړي او که څنګه؟ ګلایاز پرې رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموته کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امرالله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. دغه په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونه لري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته شي نو اوس عمل دی چې باندې وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونه نیسي او عملي شکل ونه لري هغه د بنیاد یو شی ده.
افغان کارپو امرالله امان ویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبره هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
زما پان پدی کې هیڅ شک نشته، پدی کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
میں ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے.
کارپوت المسعود زیادہ کڑا چید دی ہر سب بنیادی وجہ دا افغان ولس مشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره خی اړیکی بحاله ول دی او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسی او فوزی مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
افغان چارواکي په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د نویو پرمختګونو خبر ورکوي او وایي چې سیمې ته د افغان ځواکونو نوي سرتیری رسیدل دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
امنیتی چارواکی د کندوز مهمې جبهې ته د اضافي ځواکونو د رسیدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند وایي چې وسلوال مخالفین د تیښتې په حل کې دي او درانه تلفات وراوښتي. سید سرور حسیني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کندوز ته استول شویو اضافي سرتیرو او سیمه ییزو ځواکونو د جګړې په حالت کې ژور بدلون راوستی.
ګڼ شمیر تازه ځواکونه له مرکز څخه کندوز ته رسیدلی دي او د طالبانو ضد ګڼ شمیر جهادي پاڅونوال او عام خلک چې د طالبانو له ظلمونو په تنګ سوي وه په خپلو امنیتي ځواکونو ورګډ سوي او له دوو ورځو راهیسې د مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې دي.
ښاغلی حسیني زیاته کړه چې شاوخوا شپېته تنه وسلوال طالبان په دې عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي چې بهرني جنګیالي هم پکې دي. د حسیني په وینا په دې جګړو کې د خان آباد ولسوالۍ او مرکز ته نږدې د تلوکه سیمې شاوخوا دېرش کلي له وسلوالو څخه تصفیه شوي. په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په شنډولو کې ځنډ داسې اندېښنې رابرسېره کړې چې ښایي افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان او امکانات نه لري. خو د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند وایي پراخ پوځي عملیات زیات وخت ته اړتیا لري. نوموړي یادونه وکړه چې د وضعیت کنټرول اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
د وضعیت اداره د افغان ځواکونو په لاس کې ده. مخالفان د خپلو مړیو د ټولولو په حال کې دي او روحیات یې خورا کمزوري سوي. دوی خپل زیات شمیر مشران، قومندانان او سرګروپان له لاسه ورکړي دي. اوس مهال ډیر کمزوري روحیات لري.
افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندوز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو له حملو وروسته د هغو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني همداراز وویل چې افغان ځواکونه د ملکي وګړو او د خپلو سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي په مقصد ورو ورو خو په ټینګ عزم پر مخ ځي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د امریکا ژغ پر ویبپاڼې د خبریال ایاز ګل لیکنه خبره سوې ده. نیموړی په پاکستان کې د بېکوره کړل سویو په ژوند بحث کړی دی. د نړیوالو کډوالو څارن پیژنې ادارې د ریپورت په حواله وایي چې د جنوبي اسیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله بېکوره کړل سوي. تفصیل یې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ویبپاڼه د یو نوي رپورټ په حواله وایي چې د کال 2014 په اخره کې د جنوبي ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورټ وایي چې په 1.5 میلیونو بے کوره شو کې 46% له پاکستان نه وو. ویبپاڼه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نارویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورٹ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو په رجحان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشا 9.5 لکونه ته رسیدلی دی. رپورٹ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي کاروایۍ له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,09,000 او 9,000 ته رسیدلو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دغو قبایلي سیمو زیاتره کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورټ زیاتوي چې زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي. ویبپاڼه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورٹ وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپنا، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورټ کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي دزک ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو ټکل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم تا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ودر دریمی ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي
سخت دریزی چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
شنونکو وای نه یوازې دا چې نامنی د پښتنو جرګي او مشرانو ته سخت زیان رسولې دي بلکې په اوسنی دور کې د جرګي ارزښت هم کم شوې دي هلته د بشري حقوقو ادارې هم وخت په وخت د جرګو پریکړو انتقاد کوي منور شاه په دې اړه رپورټ لري
سیړونکو وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیرو سباندې لسو کلون راهیسې بدمنۍ د خلکو د ژوند هر برخه متاثره کړې ده دا را د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو قبایلی خلک د خپلو سیمو نه کډه شوې دي چې په نتیجه کې یې د مالی او ځاني تاوان تر څنګه د پښتنو روایت هم ډیر اغیزمن شوې دي د کارپوهانو په وینا جرګه چې د پښتنو په امروزه ژوند کې ډیر اهمیت لري تر بل هر څه ډیر ځپل شوې چې دا مهال یې کردار ډیر کم ښکاري دا چې د جرګې څه کردار او جوړښت دی په تاریخي او سیاسي حالاتو نظر لرونکي د 400 ضلع اوسیدونکي قومي مشر سید نظیف لالا په دې حق لوای
جرګه د پښتون په ثقافت کې او د پښتون په ټولنه کې د عدالتي نظام او د عملي کېدو د دواړو یو د مواره و دنیا قومونو کې او دلته په خپل منځ کې د زمونږ په جرګو باندې فیصلې کېدلې او د جرګې به ډېر لوی اهمیت و د کور کلي هغه مهم خلک چې هغه به من فهمو هغه به تعلیم یافته و اخلاصمن خلک به دا پر دې منبرانو د بد مرغه دا وخت پښتون افغان د پاکستان په حساب او په جهانی سیاست کې د دهشتګردۍ او په دې نورو حوالو باندې د پښتون جرګه د ډیرو لویو مشکلاتو سره د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده
نوموړی وای په دې ورستیو کې په جرګو کې خپلې اندرونی هم یو شمېر نیمګړتیاوي رامنځته شوې دي خو د شمالي وزیرستان د ګرین جرګې په خوانی مشر ملک جان فراز خان وای جرګې په تاریخي تور وخت په وخت خپلې نیمګړتیاوي ختم کړي او پرمختګ یې کړي خو دا اوس چې د بدمنې کومه چپه راغلي ده جرګو ته ډېر زیان رسولې ده
افغانستان سے بدن نرولا افغانستان سرامیش کا باہری علاقہ جات چی دا بیڈ بند بالکل ویر سر پراتی دی سارو خام خامش پر قبائلی علاقہ جادم بندی بیاغے اثر بے وجنا کا چیر تا چا سب صفا خبر کریے دو اغب پر نخشوی دی خواہ اس میر دوی چی دمر تیر اشپارو غلیے دو چی دا حقیقت پتر لگی چی یار دا کین سرد نا ٹارگیٹ کی دی دا مسون چا ٹارگیٹ کرل چارو وتر د سره ونه فولای چې هغه شي من جوړه تر غولای چې د مشرون ټارګټ ول چا ټارګټ کړو
دا را د انساني حقوقو ادارې هم وخت په وخت د خزو په معاملو کې د جرګې په کردار نیوکه کوي هم د دې پترس کې په سواد کې په اول وار د خزو جرګه جوړونکې تبسم عدنان وای
تاسو غوړې پښتنو په معاشر کې نو زمونږ بلکې پښتنو نه زب اورال پاکستان کې وي ما چې پنچایت شو جرګه شو دي کې خزو ته نمائندګي نه ملاويږي بل پاغي کې کمی فیصله چې کیږي نو د خزو سره به انصاف باندې هغه فیصلې نه کیږي نه زوایم چې دا ډېرې فیصلې چې دي هغه د خزو په حق کې نه دي دا بل زمونږ داسې رسومات چې پاغې کې مونږ چې دی نو د خزو استعمال کوو لکه زمونږ ننواتي رسم شو داسې دوی سواره دغه کوي
بلخوا ځینې وختونو کې د جرګې په بازي غړو خپل اختیارات د ناجایزه استعمال او یا بډو رشوتونو تورونه هم لګول کیږي چې لوجې په جرګه د ولس اعتماد کې د کمی راتللو امکان وي د مسلې ته په اشاره سره د خیبر ایجنسی یو قومي مشر ملک فیض الله جان وای
مونږ یو فیصله کړی دا چې کمه جرګه کیږي پاکې به رایه بند وي پاکې به سیده او صفا خبره وي او د هغې فیصله به په صفا طریقه په توګه سره کېدی شي او په منځ کې چې کم دا بډې یا پیسې تاسو ورته بډې وایي مونږ ورته رشوت یا پیسې وایو دا به کته یې بند وي.
دې رپورت لپاره چې څومره مشرانو خبرې کړي هغوی ټول په دې یقین دي چې جرګه به د دې ټولو مشکلاتو نه تیره شي او یو وار بیا به د ولس کشالې په خپل کور ګاونډ او کلیو کې په سلا مشوره او اتفاق د هوارولو جوګه شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. دا جمهوریت خبرونه وی او کنوري تاسو ټولې دا ریډیو لاري په خپل ورځ او پر خپل وخت اوریدل سي. کچیر لتا سخه پاتې سي اخته یاست په کار نو بیا د مشال ریډیو وی پانی ته ورسې. دا خبرونه ټولې په تکراری توګه هم اوریدل سي، هم ویډیوګانې کتلای سي او هم تصویرونه کتلای سي. د مشال ریډیو دا وی پانی پته دا www.mashalradio.com او هم دا تاسو مشال ریډیو په فیسبوک کې هم ملګری کولای سي. د مشال ریډیو ټول ریپورټونه او خبرونه بستاسو پر وال راځي. مشال ریډیو په انګریزي ولیکي او په فیسبوک کې د مشال ریډیو ملګری سي او هم دغه سي په دغه نامه په ټویټر کې زموږ ملګرتیا کولای سي. د خبرونې د پای شي بوتر رسیدلیو. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا لملیه امیرزاده خاورو.
دا گلگت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ام آی او ل هلیکاپټر درا په وته په پیښه کې وو کسان وژل شو کیږي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوز وایي چې په وژل شو کسانو کې د ناروی او فلیپین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا ملیشیا د سفیرانو کورودانی دوه پایلټان او د عملی یو غړي شامل دي. د هالند او پولند سفیران په پیښه کې ژوبل دي. تر دې کې طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی وشته دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې په 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصله پر سید د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناست کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو پورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر بیګا مشال ویډیو ته وویل دا کسان یې تېر ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په کور چاپه وواله. دوامینه شګونی او مرکزی مشره بشاګوهر وایي چې په کوزیر کې د صوبایي اسمبلی پر 95 حل کې د ترسره شو پرونی ځینې انتخاباتو د الیکشن کمیشن نوټیس واخلي او دا د عباس ګرځوي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د یادې چوکۍ لپاره د ووټونو چولو په بهیر کې د یوې ښځې هم برخه نه اخیستل د تشویش خبره ده. افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره لیدلی دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي غني دواړو مشرانو ته وویل چې ترګري د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره ګواښ دی چې پر ضد یې باید ګډې هڅې وشي. افغان چارواکي وایي په کونړ ولایت کې پرون په امریکایي ډرون برید کې وو وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په برید کې د وسلوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل زوی او ملګرو وژل شو. وسلوالو څه نه دي ویلي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تېر ورځ په هیواد کې ترسره شو عامه انتخاباتو کې له غوس اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. بی بی سي وایي چې د ډیوډ کیمرون محافظه کار ګوند د پارلمان د ولسي جرګې 301 دشتوکې په ګټلو سره انتخابات وګټل. د مخالفه لیبر ګوند مشر اډ ملي بند د نتیجو د را رسېدلو وروسته استعفا اعلان کړه.
د خبرونو لنډیز مو له ملیحه امیرزاده څخه اوریدل. د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.